آزادی رادیویی مجله.
عزتمن و اوریدونکو سلامونه می و منی اومانی ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د ژباړې د نړیوالې ورځې په مناسبت زموږ د همکار هارون پاچا رپورټ اوري. سندرغاړی نعیم توری د خپلو هنري فعالیتونو په باره کې راته غږیږي.
جمعماس خان استاد خبره به درته کوم. هغه وایي چې زموږ ګانه په میاشت یو خیجي اسمان ته او میاشت پس پس بیا نیږي. هغه
له شاعر او لیکوال میر احمد یاد سره مرکه.
د اطلاعات او کلتور وزارت نه دومره نه هیله شوې مې چې فکر کوم چې دوی بیخي کتاب سره نه کار لري نه کتاب پیژني.
لاندې کایت کوخت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړي.
په لغمان کې د ذبیح الله احساس، راشد خټک، عمر دراز مروت او سید شاه سعود د شیری ټولګو مخکتنه وشوه. له آمو تر اباسینه یوه لار یوه فکر په نوم په جوړې شوې دې غونډه کې د زه او هغه د ذبیح الله احساس د شیری ټولګې، څو مزله ژوند د راشد خټک د شیری ټولګې، سړی په رنګ نه سړی کېږي د عمر دراز مروت د شیری ټولګې، او لکه د زاڼو الوتل غواړمه د سید شاه سعود د شیری ټولګې مخکتنه وشوه. دا مخکتنې دغه غونډه د پنځشنبه په ورځ په دانش فرهنګي مرکز کې جوړه شوې وه. یاد مرکز تر دې دمخه هم ورته ادبي غونډې جوړې کړې دي. ولسمشر تلیک افغانی فلم د اوسکار جایزې ته وړاندې شو. دغه فلم رویا سادات ډایرکټ کړی. مرکزی رولونه یې د افغان سینما د لوبغاړو لینا عالم او ممنون مقصودی لوبولې دي. د فلم کیسه پر یوې چارواکي راڅرخي چې غواړي له کومې میرمنې سره مرسته وکړي، خو اخر د تورو تمبو شاته لویږي. دې ته په زندان کې د خلاصون لاره په دې کې ښکاري چې ولسمشر تلیک واستوي. په دې فلم کې د ولسمشر رول ممنون مقصودی لوبوي. له 2002 کال راهیسې افغانستان هر کال د اوسکار جایزې ته فلم استوي. تیر کال د رفتن په نوم د ایران او افغانستان د سینما ګډ فلم د اوسکار نړیوال فستیوال ته وړاندې شوی و چې ونه منل شو. دا مونوګراف او سیمینار لارښود کتاب چاپ شو. دا کتاب پوهنیار سید اصغر هاشمی لیکلی او مومند خپرندوی ټولنې چاپ کړی. مونوګراف معمولا د تحصیلي دورې په پای کې د محصلانو لخوا لیکل کیږي او د سیمینار په جوړولو سره د هغه دفاع کیږي. په وروستیو کلونو کې د مونوګراف لیکنې په اړه خورې ورې لیکنې وشوې، خو داسې آثار چې بشپړ وي لا هم کم دي. یاد دې وي چې د ښاغلي هاشمی تر دې مخکې د څېړنې بنسټونه، د تحقیق اصول، د مقالې لیکنې بنسټونه او د متن څېړنې بنسټونه په نومونو کتابونه هم چاپ شوي دي.
د ملګرو ملتونو سازمان د روان کال د می په میاشت کې فیصله کړې چې لمخې به یې له دې پیز ته هر کال د سپتمبر 13 نیټه د ژباړې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځله کیږي، او په دې ورځ به د هغو کسانو قدرونه کیږي چې د ژباړې له لارې د نړۍ قومونه سره پیوند او نږدې کړي دي. زموږ همکار هارون پاچا پښتو ته د ژباړې پر اهمیت او اوسني حالت راپور چمتو کړی. دا اوریدلو بلنه درکوم.
د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د تیرې مې میاشتې پر 14مه د خپل یو قرارداد له لارې پریکړه وکړه چې هر کال به د سپتمبر 13مه د ژباړې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. د یاد سازمان د یوې اعلامیې تر مخه د دې کار هدف د ژبپوهانو هغه زیار ته درنښت ورکول دي چې په ترڅ کې د نړۍ قامونه یوه بل ته نږدې کیږي او د هغوی ترمنځ بحث او مکالمې ته لار هوارېږي. دا چې د ژباړې په برخه کې پښتنو لیکوالو څومره کار کړی دی او د دوی دغه هڅې له علمي پلوه څومره د ارزښت وړ دي، د دې پښتنې په ځواب کې په کابل کې لیکوال او څېړنوال غفور لیوال په پښتو ژبه شوې ژباړې په دریو برخو ویشي.
آزاد ژباړې دي چې هغه په تخلیقي آثارو پورې ارتباط لري، کوم ناول چې ژباړل شوی دی او نور هنري آثار چې ژباړل شوي دي. دوهمه برخه مسلکي او علمي ژباړې دي چې هغه تر ډېره بریده د تدریسي کتابونو یا هم د علمي آثارو په برخه کې ژباړې دي. دریمه برخه کتابونه نه خو ډېر ادبي دي او نه هم ډېر تخلیقي دي، معلوماتي کتابونه ورته ویلی شو.
غفور لیوال زیاتوي د ادبي او علمي آثارو ژباړې به هله د باور وړ وي چې دغو رشتو د متخصصینو لخوا وشي. د لیوال په خبره د وژباړن لپاره ډیره اړینه ده چې د یو موضوع اصل معنا او د هغه روح ته زیان و نه رسوي.
په علمي ساينسي کتابونو کې د موضوع اصل ډیر مهم دی نسبت دې ته چې هنري ژبه پکې ډیره مطرح وي. هلته باید علم را وژباړل شي. په معلوماتي کتابونو کې هم موږ کمزور ژباړې هم لرو خو خورا ډیرې عالي ژباړې هم لرو. زمونږ ژباړان په هر برخه کې باید ژباړې ونه کړي. هغه چې ادبي استعداد لري هغوی کلای شي لږ تر لږه ادبي اثر را وژباړي. هغوی چې متخصصین دي د یوې رشتې تر هغو چې د طب متخصص نه وي ښایي ډېر حق ونه لري چې طبي کتابونه را وژباړي.
په پیښور پوهنتون کې د پښتو ژبې څېړنکار او لیکوال نورالامین یوسفزی وایي د خیبر پښتونخوا لیکوالو او شاعرانو هغه رنګ چې لازم وا د کتابونو ژباړلو کار ته پام نه دی کړی.
زمون کوم کلاسیکی شاعرانو خوشحال بابا هدایت ترجمه کړی او حضوری گلستان ترجمه کړو. مطلب هغه زمانه کې هغه شاهکارونه بعض خلکو لږ کار کړی دی. لکه د مثال په توګه باندې ډاکټر خالق زیار د خلیل جبران کتابونه ترجمه کړو یا په دې چاربی تو باندې کار شوی دی. صاحبزاده امتیاز دی په انګریزي کې ځینې ترجمه کړې دي. غنی خان د تیجرې چغارې ترجمه کړې ده. اوس موږ کوشش کوو چې په تنظیم داسې جوړ کړو چې به فقط موږ شاهکارونه ترجمه کړو. صدا کې ترجمه نشته نو دلته شاهکارونه هم نه پیدا کیږي. زما دا یقین دی چې کچره شوه نو ډیره پیدا بشي. هو د باد مرغه په ترجمه کې هغه کار موږ نه دی کړی.
لیکوال او څېړنوال غفور لیوال وایي د افغانستان دولت په پام کې لري چې په نږدې راتلونکو کې په کابل کې د مسلکي ژباړې یو ملي مرکز جوړ کړي.
تر هغو پورې چې ژباړه او لیکوالي دواړه د یو مسلک نشي تر هغو پورې به موږ بریالي ژباړې هم د کمیت له نظره او هم د کیفیت له نظره ونه لرو. په افغانستان کې اول خو باید مننه وشي د اماتور ژباړونکو نه چې هیڅ چا ورته پام نه دی کړی مګر دوی آثار ژباړلي چې دا کار د دې قدر وایل دی. مګر د ژباړې ملي مرکزونو ته اړتیا شته. له نیکه مرغه همدا تېره اونۍ د افغانستان جمهور رئیس موږ ته ډاډ راکړ چې ډېر ژر به په افغانستان کې د مسلکي ژباړې یو ملي مرکز جوړ شي.
ملګرو ملتونو د ژباړې د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د سپتمبر 13 نیټه وه په خبره کړې اعلامیه کې ویلي د ادبي هنري او علمي آثارو د ژباړې چارې کولای شي د نړۍ قانونه یو بل ته نږدې او په ترڅ کې نړیوال امن ته لار هواره کړي.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
نعیم خان تورای د کورمی ایجنسی قبایلی سیمی اوسیدونکی دی. د پیښور په پانتون کې په ټولنیزو چارو او انګلیسي ادبیاتو کې د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې کړې دي. تورای له پښتو موسیقي سره د مینې په خاطر شاوخوا 14 کاله مخکې د ساز او آواز له شرنګېدلې دنیاګۍ سره ملګری شو. نوموړی وایي سندرو ته مې داسې شعرونه انتخابوم چې ولس ته پیغامونه ولري. په پیښور کې زموږ همکار زبی الله مومن مرکه ورسره کړي چې د ښاغلي توري په یو مشهوره سندره پیلېږي.
چکینی نورو وطنونو لزل ملو یوی مندلی ونه دینا دانی دی چکینی نورو وطنونو لزل ملو یوی مندلی ونه دینا دانی دی
نه یو خان تر هر څه لمړی که خپل مینوالو ته د خپل پلرنی ټاټوبي او د خپل تعلیم په اړه معلومات ورکړي خوښ بشم.
ډیره مننه شفق. زه د کورمی ما کورمی جنسې د جوړې کورمیم او تعلیم خو مې د پېښور پوهنتون نه کړی دی او اوس ژوند چې دی نو اسلام آباد کې کوم.
نعیم خان تاسو د پېښور پوهنتون یادونه وکړه. تاسو په کوم پوهنځي کې خپل لوړې زده کړې کړې؟
ما هلته د غنه کړې دي د ټولنیزو چارو نه او د انګریزي ادب نه ما سبق هلته ویلې دي.
ماسترز هم کړې؟
جی ماسترز هم کړې.
نعیم خان کوم کالو چې تاسو د پښتو هنر او پښتو موسیقي میدان ته رامخه کړه؟
نو شوق خو مخکې نه و او عملي چې دی نو بس د اوس ورته ویلې چې د سوار لسو کالو خبره ده. نو دا زما سوال لسم کال دے په موسیقي
پختو موسیقي کې سوال لسم کال نه مخم تاسو د شوق خبرو کړه زما بل پختنه هم دا چې د موسیقي هنر ډګر تم څنګه مخښوا آیا د هنر سره مومینه و کنه له پختو په پختو موسیقي کې لچا متاثر شوی وي
یو خدا و چې دلته د افغانستان انقلاب ما ډیر د ډکوالی نه لیدو د دې اثر او بل دا چې متاثر زه د افغانستان احمد ولی استاد نه وم اوس متاثر یم رستم جگجیت اوریدو دا خلق ټول اوریدلې دي د اردو پښتو یا به جیب اتفاق دا شو چې زما پېښور پوهنتون کې ما سره د ارون باچا ملاقات وشو امنګ نوید بدری کال سینیئر او نو هغه سره وشو بیا همایون استاد سره زما د خالد خلیل په وساطت مخه شوه هلته لاړو نو بس بیا دا سلسله روانه شو
نعیم خان تاسو د سوال لس تاسو ویل چې سوال لس کاله کېږي چې پښتو موسیقي ته راغلی په دغه موده کې تاسو څومره البومونه ریکارډ کړي دي
زما په دې وخت کې تقریبا دیارلس البوم زما ریکارډ دي چې په هغه کې د سایل صاحب نه ماخامونه دي د غزل بابا حمزه بابا البوم دی د فضل سبحان عابد صاحب البوم دی د پیر محمد کاروان صاحب البوم دی او داسې مالک بیا نور صاحب شاه صابر صاحب ما ویلې دی حسینه ګل سیال روغانے خوشحال بابا جانی صاحب درد صاحب درانے صاحب داما ویلی رکھل
بہر بزی پکر سپور بزی لاپی جندلی خسہم نوی خود پردی وطن پلور بزی پردی زڑ چاو دی کو ہی کافلہ خاپی ریو یا
نعیم خان د شعر په انتخاب کې کوم معیار پام کې نیسی آیا فکر ته ګورئ موسیقیت ته ګورئ او که پیغام ته لومړیتوب ورکوئ
ما خو چې انتخاب کړو نو د سایل صاحب مې کړو د حمزه بابا مې کړو د فضل زبان عابد او د کاروان صاحب چې دا غټ نمونه دي نو ما خو اول ذکر وکړو چې لکه زه د دې انقلاب چې دی نو 1901 کا ماتیایم نه دا ما سارلو دا ما عرص قتل نو هغه کې ما سره مهم شی دا و چې زه د پیغام طرف ته راشم مهمه نه ده چې زه به زه خدا دې ما خو پیسې نن ورځې پورې نه دي اخیستې و ټولې نړۍ ته هم پته ده پښتون نړۍ ته چې ما په دې سودا ونکړه چې زه پیسې وګټم ما وی چې زه به داسې کار کوم چې دا دومره ډېر ولسولي بې کوره بې زوره بې اسمانو بې ځمکې شو دې اثر لاندې یم او دا به کوم
لمب لمب دشتو لبنی دزرا بدرنگ غرونو للی مدستر بو گریگ دارونو خوب لمنی دزرا دفر دو زانو دخ پشور لکٹوری لویا مندلی ونے دینا دانی دی مندلی ونے دینا دانی دی چیتینی نورو وطنو لدل ملویا دی
وجه سو وجه تاسو د سایل صاحب یا د حمزه بابا یا د همداسې درویش درانی د صاحب شاه صابر صاحب شعرونه انتخاب کړل آیا په دې کې هغه ټولنیزو ناخوالو ته پام ډیر اوښتی و لکه کوم چې تاسو یې د یادونه وکړه
شفق دا موږ ته چې کوم مخه زموږ د ترقۍ په لار کې دا خنډان دي چې دا کوم مسایل سره موږ مخامخ یو نو چې دا موږ را برسیره نه کړو دا خلکو ته مخې ته موږ کې نه دو نو شاعران خو کتابونو کې لیکلي دي خو په پټ پاتې شي زموږ وایي چې دا ښکاره شي خلکو ته پته ولګي چې ولې زمونږ سیمه په جنگ کې ده موږ ټولو نه ښکلي خلک هم یو موږ ټولو نه پرنګ په کواره کې ټولو نه ښیو نو جنگ دې بس دلته بس کړی شي جنگ دلته ستړی شو خلک ستړي کړ نو په کار ده چې اوس موږ پرمختګ وکړو موږ د په نړۍ کې د چا نه کم نه یو نو موږ دا شعرونه او دا کلامونه چې سایل صاحب وایو کاروان صاحب وایو بابر زید صاحب وایو عابد صاحب وایو یا صاحب شاه صابر صاحب وایو یا حمزه بابا وایو یا داسې ځوان کول کې خپل شاعران راځي نو په کار ده چې موږ خپل هدف ته ځان ورسو ټول نړۍ چرته ورسېدو موږ چرته پاتې
موسندریا دوما
انجی ستاسو په اړه دا ویل کیږي چې تاسو یوازې د خغیر رحمت شاه سایل صاحب ډیر شعرونه ویلي او هغه ته مو د لرو برو د نور شاعرانو پر نسبت ډیر پام اړولې، د دې لامل څه دی؟
او سایل صاحب خو ټولو نه ډیر ویلې شوی شاعر دی، هغه د ډاکټر صاحب ناشناس نه چراواله تر ګلپانی پوري زما په خیال چې څومره نام تو سندرغاړي دي، هغه لا سا هغه لا ژوند هغه لا په جنګلو په نړۍ کې د سایل صاحب کلام ورکړی دی. او زما خو بیا جلا یو ځانګړی بخش وته وای، لکه ما سایل صاحب وی هغه مال نوم راک نوم را ل پیدا ک، او نو هغه زدان د پاره ټول نه ځانګړی او خو افتخار غن.
نو د دې مطلب دا شو چې هغه چې په شعر کې کوم پیغام ویل شي، هغه ته هنر ویل شي، هغه ته کوم هغه فکر ویل شي، هغه आवाज د سایل صاحب په شعرونو کې د نور شاعر پښتنو شاعرانو په شعرونو کې بنئ
نه شفق. ما خو ولم ذکر وکړو چې زمنګ په ځوان کول کې ډیر خپل شعر دی پر اتلون کی باغی نخکلے کی ٹول سرشتا خوچ کم خبر عوامی سائل سیب کئی عابد سے بھی کاروان سے کئی یا بابر زی سیب کئی اگر ڈیر عوامی رنگ لری زر خلق وخی پی پوئی جب ہے آسانی نو دی وجنا زما پا خیال چی ٹول نڑے ستائے نکڑے دا خوخوی
ہر قدم بازار د مصر عشق دا سپ سوداگر جانا عشق دا سپ سوداگر جانا دیواڑا ول پاڑا ول پماڑے جن کمر ور جانا دیواڑا ول
خنجی. تاسو په لمړی کې یادونه وکړه چې تاسو د قبایلی سیمې د باڑ چنار سره د کورمې د جوړې کورمې سره تعلق لري، په دې وروستیو کې په دغه پښتني سیمو کې ترهګرۍ او طالبانایزیشن ستاسو هنر ته څومره تاوان ورسوه؟
تاوان خو ټول هنر ته رسولی دی، ډېر سندرغاړي زه ګورم هغې غریبانان چې لکه ډېر دینې روزګار جوړ کړی دی ځان ته روزګار دی هغې ته ډېر مشکلات دي تګ راتګ کې یا محفلونو کولو کې. خدای دې کې چې په دې سیمه کې امن راشی نو دا سندرغاړي د ورورولۍ خبره کوي، د وطن خبره کوي، د خاورې خبره کوي. خدای به خیر کړي او د تیارې پسې چې نن رڼایي رڼا به راشي،
الله مهربان دی. خنجي تاسو خو معیاري موسیقي انتخابوي خو په ځای خبره ده، خو که اوس موږ دا د پښتو موسیقي روان بهیر ته وګورو نو په مارکیټ ته داسې شی نه راځي چې حتی هغه د اورېدلو جوګه نه وي، څوک نشي کولی چې هغه واوري، په کورنۍ کې د خپل د کورنۍ د غړو سره یو ځای واوري، نو دغه بهیر څنګه ارزوي؟ دې نه مطمئن دغه بهیر نه؟
نو په هر ټولنه کې خم وي بدم وي او قضاوت چې دی نو هغه به دا ولس کوي، دا خلک به یې کوي. او منګم چې دا لکه زمونږ چې دا کومه مزاحمتي شاعري منګ وایو هغه د دې د پاره وایو چې خلک د ښه شعر انتخاب وکړي، د ښه کلام انتخاب وکړي. زه به دا وایم چې ماس خان استاد خبره به درته کوم، هغه وایي چې زمونږ ګانه په میاشت یو خیجي آسمان ته او میاشت پس پس بیا نه هغه لکه غایب شي. او چې کینو مکه کومه چې زمونږ روایتي موسیقي ده او مخه کلامونه موږ ته په محفل کې راځي چې نو زه خو خار زومه چې لکه موږ کار ټیک کوو، خی کوو، ژوندی وایو، غلطیان هم پکې کوو، خو خلک یې خوښوي او ډېرې خوښوي.
خبر ستا سودے جانا نا بے خبر ستا سودے جانا نا
ام نو راغنیم تورې چې په پېښور یونیورسيټي نه ډبل ایم ای کړو په ټولنیزو چارو کې او همداشان په انګلیسي ادبیاتو کې تا خپل ژوند پښتو هنر ته او موسیقۍ ته وقف کړه. آیا پښتنو تاسو ته هغه مینه درکړه چې د کوم دپاره تاسو دغه میدان ته راغلي وئ؟
زه ذاتي چې زه خپله برخه ووایم نو شفق زه خپله برخه په چا نه ورکوم چې لکه زما نوم ساحل صاحب سره تړلی دی ټول نړۍ پیژني پښتانه، کاروان صاحب سره تړلی دی، د حمزه بابا پرنګ هسته سره تړلی دی، د صاحب شاه صابر صاحب پرنګ شخصیت سره تړلی دی، د درویش دورانی سره تړلی دی، د روحانی سره تړلی دی چې تر جهانی صاحب پورې چې دا خلک ما ویلي دي. نو زه خو ډېر ښه احساس هم او خوند هم راکوي، مطمئن هم یم، ډېر مطمئن یم شفق، ډېر مطمئن.
خود آتا ستا کاؤ زانتا خیری کاؤ نور خو پی خور بل بل پی خور پی خور ستا سود جانانا پی خور ستا سود جانانا
انشاءاللہ
د فضل سبحان عابد صاحب البم راضی دویم چې ما پډیره خواري کړی دا او داسې یو بل البم مې په ذهن کې دی، په هغه باندې لا کار پوره نه دی شوی، نو دې جمعي کې به خلک زما د هغې البم نه خوند واخلي. انشاءالله په تمه دی اوسي چې زه ژوندی یم، دې ته به زه نوي نوي غزلونه سندرې او نظمونه دا به زه راوړم.
خان جی، په اخره کې خپل مینهوالو ته د خپلې خوښې غزل یا سندره زمزمه کړئ، نو خوښ به شو.
بے خبر او کابل دواړه دویاران دی لکه د وسترګي په یو مخ د جانان دی، بے خبر او کابل دواړه دویاران دی لکه د وسترګي په یو مخ د جانان دی،
کابل دواړه دویاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی، پی خبر او کابل دوارا دویاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی.
نقل وار دی وږمه سټوډیو ته راغلی او درې لنډ حکایتونه ورسره دي. دا به نقلونه واوروي. تر نقلونو وروسته ښاغلی میر احمد یاد راته وایي چې په تیرو دریو کلونو کې څومره کتابونه پښتو ته راژباړلي دي.
انسانیت لې نړۍ وریازي پوه څخه چا د انسانیت په باره کې پوښتنه وکړه. ده وویل که څوک اخلاق ولري یو نمره ورکوو، خو که ښکلی هم وي د یو مخته یو صفر ږدم چې نمرې یې لس شي. که له ښه خوی او ښه حسن سره شتمن هم وي یو بل صفر هم راڅخه اخلي چې نمرې یې سل شي. اوس که یې نصب ښه وي یو بل صفر یې هم زیاتیږي او نمرې یې زرو ته رسیږي. خو که ټول کمالونه ولري او د اخلاقو یو ونه لري نو یوازې صفرونه به ورپاتې وي، او صفرونه چې هر څومره ډیر شي په یوازې ځان هیڅ دي. خلک هغه چې کار کاوه او خیر یې رساوه هیچا د بزرګ په سترګه نه ورته کتل، خو چې همت یې بایلود او د ملنګانو اوږد کمیس یې واغوست خلک ورباندې رحمت شول چې خپل فالونه ورباندې وګوري. یوه ورځ یوه پخواني ملګري د حال احوال پوښتنه ورنه وکړه. ده ورته وویل لما چې د خپل نن حساب خطا دی خلک را باندې خپله سبا معلوموي، دا حال دی. غیبت یو چا یو د فکر او پوهې څښتن ته وویل چې پلان یې د غیبت کاوه. د پوهې څښتن ورته وویل هغه حیاناک سړی دی. دغه بل ګمان وکړ چې د پوهې څښتن یې خبره سمه ونه اورېده، نو آواز یې لوړ کړ او ویې ویل ما ویل چې هغه ستا غیبت کاوه. د پوهې څښتن ورته وویل پوه شوم چې څه دې ویل. د هغه په سترګو کې شرم شته، حیاناک سړی دی، کنه نو مخامخ به یې راته ویلي و چې دا دا عیبونه لرم.
سږ کال د سپتمبر د میاشتې دیرشمه نیټه د لومړي ځل لپاره د ژباړې د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شوه. په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې پښتو ژبې ته د ژباړې په برخه کې یو شمېر ځوانانو د پام وړ کارونه کړي دي. میر احمد یاد د دوو ځوانو ژباړونکو له سرلارو څخه دی. یاد د تیرو دریو کلونو په موده کې دیرش کتابونه ژباړلي دي او اوس د څلورو نورو زیری هم لري. زموږ همکار اجمل تورمان د ژباړې د نړیوالې ورځې په مناسبت مرکه ورسره کړې او په سر کې د دل لوري د شویو ژباړو په باره کې پوښتلی دی.
زما تقریبا په دغه درې تیرو کلونو کې تقریبا سبا درې کلونو کې دیرش کتابه زما داسې دي چې هغه ما ژباړلي دي او هغه خپاره شوي. که نه دوه کتابه داسې دي چې هغه زما خپل دې لیک کې راځي نو هغه ژباړه نه ده. نو تقریبا دغه دیرش کتابونه زما خپل په دې درې کالو کې سبا باندې لږ وخت باندې دغه دیرش کتابه ژباړه راځي. چې یو څلور کتابه مې نور هم د دغې ورځ په ویاړ باندې
څومره اړتیا لیدل کیږي چې له نورو ژبو څخه پښتو ته موږ ژباړې وکړو یا نور ځوانان ژباړې وکړي؟
فکر کوم نن سبا وخت نه یوازې پښتو کې بلکې د ټولو ژبو کې دا منل شوی ده چې ژباړه ډېره زیاته مهمه ده. که نه ځکه د هره ټولنه خپل دومره ډېر تولید نشي کولی، خصوصا د علم په برخه کې یا د ادب په برخه کې یا د لیکوالۍ په برخه کې چې هغه اړتیا دې ټوله پوره کړي. که نه نن سبا چې نړۍ په کوم صورت باندې روانه ده موږ دې سره مزل نشو کولی. نو موږ لپاره ښه خبره دا ده چې د نورو ژبنه کتابونه راوژغورو. دغه زموږ سرت چې د نړۍ سره یو خدای چې لږ سرت زموږ تیزېږي. دویمه خبره دا ده چې دلته داسې کتابونه موږ راژباړو چې تقریبا په هغې باندې هغې لیکوالان شل کاله لس کاله پنځلس کاله کار کړی. زموږ ژباړونکي هغه ته یو میاشت کې راوژباړي. که نه نو دغه پنځلس شل کاله وخت چې هغوی هلته مصرف کړی دی دا موږ ته ضرور رسېږي.
نو کومه برخه کې باید ژباړې وشي ستاسو په نظر؟
زه دا وایم چې د تاریخ په برخه کې ژباړه کې مهمه ده. په ادب کې ژباړه ډېره زیاته مهمه ده ځکه دا زړېږي نه، که نه ایکسپایر کېږي نه، اپډیټ په دې کې نه راځي. مثلا شاهکار ناولونه اوس هم شاهکار دي، سل کاله وروسته هم شاهکار دي. د دې تر څنګ ځینې داسې کتابونه دي چې هغه تدریسي کتابونه نه دي، یعنی په موضوعاتو باندې کې داسې عمومي کتابونه لیکل شوي دي، مثلا د ارواپوهنې په برخه کې عمومي کتابونه لیکل شوي، ټولنیز چلند په برخه کې عمومي کتابونه لیکل شوي دي، چاپیریال ساتنې په اړه عمومي کتابونه لیکل شوي، د کاروبار او بزنس په اړه عمومي کتابونه لیکل شوي، حتی د خبریالۍ په اړه عمومي کتابونه لیکل شوي، یعنی هغه درسي کتابونه نه دي. نو دغسې کتابونه چې دي دغه راژباړلو کې فایده زموږ دا ده چې دا ایکسپایر کېږي نه، او لږ تر لږه ایکسپایر کېږي، ډېر کلونه وروسته ایکسپایر کېږي. نو موږ سره دومره وخت شته چې موږ د دې نه استفاده وکړو. خو زه اوس دا وایم که موږ اټومي انرژي کې یو کتاب پښتو ژبې ته نوم راژباړو، نو یو کال وروسته کېدای شي هغه ختم شوی، ځکه تاسو پرې نه پوهېږئ چې یو په طب کې هر کال نوی نوی کتاب راځي، هغه یو ورژن دی، نوی اپډیټ کېږي، 200 مخه، 300 مخه، 300 مخه په هغه باندې زیاتېږي. نو که موږ یو کتاب راژباړو کال نه بیا بل نه شو راژباړلی، بیا ورپسې د هماغه بل ورژن نه شو راژباړلی که نه.
بلې، یو وروستۍ پوښتنه یاد شي، هغه دا چې فکر کوي چې د افغانستان اطلاعات فرهنګ وزارت په دې برخه کې ډېر څه کولای شي د یو مسؤول ارګان په توګه باندې، آیا امکان نه لري چې مثلا د ژباړې یو مرکز رامنځته شي او دغه کسان چې ژباړې کوي عملا د اطلاعات فرهنګ وزارت د خوانه هغه څه چې اړتیا لیډر کېږي په ټولنه کې هغه کتابونه راواخیستل شي او دوی ته د یو عقل زحمې په بدل کې یا د یو معاش په بدل کې دغه زمینه برابره شي چې هم خدمت وشي او هم
کتاب سره نه کار لري، نه کتاب پیژني، نه د کتاب د چاپ نه خبر دی، او نه په بازار باندې پوهېږي، او حتی نه د کتاب په ارزښت پوهېږي. زه دا ښکاره مېم او دا د اوس ستاسو د مرکې کې نه ښکاره دی وزارت ته وایم، ځکه چې زما په شان داسې لسګونو ملګري نور چې هغوی 50 کتاب او 20 کتاب او 100 کتابه ترجمه کړي دي، حتی تر اوسه پورې داسې څوک نشته چې هغوی نه پوښتنه وکړي چې په دا کار کې لږ تر لږه ته د کتاب پروف چې ګوره هغې د پرنټ دپاره تا ته ورکه څوک درکوي که نه درکوي. نور خو دا پرېږده چې هغه د ژباړه د یو مرکز د هغوی رامنځته کړي، هغوی د کتاب ژباړونکو ته څه امکانات ورکړي، هغې نه خو موږ بېخي تېر یو. یو شی چې دا د جهاني صاحب پوښ چې هغه تېر وزیر یو اعلان داسې وکړو چې موږ به د ژباړې په اړه یو سیمینار جوړ کړو، دا به وکړو، د هغوی هغه ویان د هغه اعلان وکړو، هغه ما سره به دغه مې د هغې د هغه اعلان کاتب هم ما سره، خو حتی هغوی په شپږ میاشتې دورې کې هغه خپل ژمنه پوره نه کړله چې دوی د ژباړې په اړه یو وړوکی سیمینار جوړ کړي. که نه وویل چې موږ یو ورځنی سیمینار جوړو، د ژباړې هڅونه او د دې چارې ارزونه دغه عنوان و، نو حتی هغه پوره نه کړل. نو یو وزارت چې په دې دومره امکانات او په دې دومره تشکیل په دې باندې حتی خپله د یو ورځني سیمینار یوه ژمنه نه شي پوره کولی، هغې نه موږ دا تمه په هېڅ صورت باندې نه شو لرلی چې هغه د موږ ته ګینې د ژباړې لپاره یو مرکز رامنځته کړي او هماهنګي رامنځته کړي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو مقتصد ستړی 19 کاله عمر لري او د لسم ټولګي زده کوونکی دی. نوموړي په دې وروستو کې د خپل ژوند کیسه د ګناهګار په نوم چاپ کړي. دی وایي په دې کتاب کې مې له ماشومتوبه بیا تر 13 کلنۍ د خپل ژوند خوږې ترخې لیکلې دي. مقتصد پیل له شاعرۍ کړی و، پخوا به یې لنډ شعرونه لیکل، خو نن سبا غزل لیکي. لنډه مرکه مې ورسره کړې، پام ورته راړوم. مقتصد ستړی ستړی مسې خپرونې ته ښه راغلې. د دې خپلو ادبي فعالیتونو په حیثه کې راته ووایه چې کله دې پیل کړي دي، څه څه دې وکړو په دې دومره کلونو کې؟ اورېدونکي هم پوه سي چې مقتصد که ستړی ده نو سلا بلا ستړی نه ده.
ادبي سفر دې ته کوسي لنډ کې شروع چې غزل ته راغلو او بیا هم غزل ولیکم. په غزل کې مې خپله تجربه وکړه، اوس هم من غزل لیکم، ځکه چې غزل زما خپله خوښېږي. اوس چې کوم غزل لیکم زه ډېر په مینه لیکم، یو خپل شوق په اندازه لیکم، یعنی زه چې کوم څه غواړم هغه په غزل کې تقریبا ځایېږي. لنډکی شعر چې و ښه و، خو ځینې خبرې وې چې په لنډکي شعر کې نه ځایېدې او یادا اوس موږ ځایولی نه.
مقتصد زما چې یادېږي، خو تاسو ډېر وخت په لاهور کې وی، بیا مو یو وخت ناول چاپ شو، په دې منځ کې مو غزل هم لیکلې، شعرونه به مو لیکل. ناول مو څنګه ولیکه؟ دې ته مو څنګه پام ور واوښت له غزلو بیا؟
د ناول خو دا اوسې عموما د یو درد و چې زموږ په زړه کې پاتې و، او هغه هم باید ویلی وای. کېدای شي چې دغه ستړیا چې کومه وه، یعنی مقتصد ستړی، دا ستړیا هم ټول له همدې کیسې څخه راپیل ده چې موږ مهاجرت ته اړ سو، دا ټول په دې کتاب کې شته. دا مو په همدې خاطر ولیکو چې دغه د ماضي کومه کیسه سي ده، دا له ذهنه وڅنډل سي او یو نوی ځوان پیل سي. ځکه چې شپږ کاله تقریبا موږ هلته تیر کړو. په دغه وخت کې ما کله موږ دا نیت وکړو چې موږ باید بیرته وطن ته ولاړ سو، د خلکو ډاډ و چې اوس وطن جوړ ده او هغسې تریخوالی نشته لکه څرنګه چې دوبي او په کوم حالت کې تللی وي. نو ما ویلی چې کیدای شي سم وي او د ما له ارزو سره سم وي دا هر څه. نو ما همدا پیل وکړو چې دا کتاب باید ولیکم، ماضي کیسه ده. نو په همدې خاطر ما ویلی چې دا باید ثبت شي او راتلونکي نسل ته یوه داسې کیسه پاتې شي چې هغه حقیقت وي. په ګنهګار کې چې کوم ده، دا د کتاب نوم ګنهګار و. په دې کې چې کومه کیسه ده، یو توری هم داسې کوم توری نه ده راغلی چې هغه له حقیقت یخوته وي، او هغه کې ټول حقیقت و. ځینو کسانو به لوستی وي او ځینې به اوس ولولي، دا به له کیسې څخه معلوم شي.
مقتصده ده د دې ناول یو خلاصه راته ویلی سي چې څنګه پیلېږي او چیرته ختمیږي، موضوع یې څه ده؟
ګنهګار چې کوم و، هغه زما له پیدایښت څخه شروع ده. د پیدایښت هم بلکې نسته، پکې د خپل ماشومتوب له شوخیو، بیا د ښوونځي له لومړۍ ورځې څخه شروع شوی. آن تر دې چې کله ما درس پرېښی په نهم ټولګي کې، زه لاهور ته مسافر شوی یم. د لاهور څخه بیرته راغلی یم. په دغه منځ کې چې کوم سفرونه مخ کړي او کومه وجه سوه، یعنې تاوتریخوالی و، په هیواد کې شته ستونزې وې، د امنامنۍ وې. کله چې زما پلار وفات سو، بیا داسې یو تریخوالی رامنځته سو د خلکو لخوا. عموما داسې کیږي چې زموږ په سیمه کې ځینې ستونزې شته. که یو څوک د پلار له مرګ وروسته هم یو ماشوم یا یو څوک په حال وي، دوی دا ګمان کوي چې دا یو څه لري. مثلا په چا باندې تور لګول کیږي چې دا د دولت کس ده یا څرنګه بل ډول. همداسې زموږ په ورور باندې یو تور لګېدلی و چې ته د دولت کس یې، نو ته دلته ځوان نه شې کولی. آن تر دې چې موږ یې مهاجرت ته اړ کړو، دغه ستونزې چې کله موږ هلته ولاړ، دغه ټول تاوتریخوالی و. دا یو درد و، ځکه چې له خپل وطن څخه خو بل ځای نه کیږي. دا ټول مې په دې کتاب کې ولیک. او بیا چې موږ کله وطن ته راتلو، هغه ډاډ چې کوم و، چې د نوي حکومت پورې تړل شوی، په ملي وحدت پورې کوم ارزو سي وه، هغه د خلکو ډاډ و. دا هر څه پکې ذکر دي. موضوع یې ټوله زما په ځوان لیکل شوي، چې څرنګه کوم راز، کومې هیلې وي، کوم امیدونه اوسي، هغه له کومې وجې خاورو ته وسپه.
لکه کیسه چې ځینې تخنیکونه لري او هغه باید پکې مراعات شي، همداسې ناول هم ځینې خبرې لري. څه فکر کوئ دا ګناهګار چې ده، دا څومره په دغه معیارونو چې د یو ناول لري په دې برابر ده؟
ګناهګار خو په خپله زه فکر کوم هغه په یو ژانر هم برابر نه ده. زه یعنی وایم چې دا ناول نه ده، یا خو وایم چې دا ژوندلیک نه ده، یا بل څه وایم. ژوندلیک عموما بشپړ وي، د ټول ژوند وي. خو دا تقریبا زما تر 3 کلنۍ پورې ده. او دغسې کوم ناول چې وي، هغه ځینې عموما ډېرې پېښې څېړي، خو دا بیا خ یوازې په ما باندې راڅرخي. نو په دې کې داسې خاص د ناول معیار هم نه ده مراد شوی، خو داسې مې لیکل کړ نیکل کړلی دی په دې ناول کې، یا په دې کتاب کې، لکه له درید څخه چې ویل کېږي.
په دې وروستو کې تاسو وویل چې غزلې ډېرې په مینه لیکئ، نو مهرباني وکړئ یو غزل مو راوړئ.
غزل خو به درسره شریک کړم. دو زخو می داروی ایم داریگی کلا، یار پنالو باندی لوند وجود سوزیگی کلا. بدنام عشق، بدنام سیما و بدنام کچه، سپیلچیل خلق دا ساکی سنگ توسیگی کلا. دخپل تکتیر بکرد سوی کخت بچو اکرما، دانه دانه شندلی تخم راتولیگی کلا. ذهن می وچدای اکل خام خام خبر کوي، د خیال په دخته به می بیا باران وری کلا. زما او ستاتر منز اغزن دیوال اغزن تارونه، د ستړي زړه ستړي پر یا تر تار سی کلا.
د چا شاعری ډیر ورولې
خپل خو اوس اتایم لال ول دی. اتایم لال سره می یقینا ځینې داس خبر کوي. اتایم لال سی هغه کوم بل کس کولای نه سي.
پرتل ګناګار نور دې څه چاپ کړی دی، څه دې تیار دی چاپ ته؟
له ګناګار وروسته ما خپل یو شعري ټولګه د ستوسله چاپ سوې نه ده، د ګناګاری چغې په نوم. ګناګار ته یې نوم ورته نوم ده. له هغه وروسته مې وس یو هڅه کړې ده چې مقالې چاپ کړم، ځینې لیکنې دې لنډې کیسې ته ورته. هغه په دې کتاب کې راټولوو. دی کتاب نوم به وی ته زما خدای او تر دې ورسته مې کوم بل چلانه دت
مقتصد لا اتلس او نونس او کلونه او په دې موده کې تقریبا دا څلور کتابونه چاپی مکتب دې څنګه کړه
مکتب خو لکه څنګه سم مخ کې ویل سي ځین ستونز به سمګې مهاجرت تاړ کو هغه وخت ما په هم ټولګي کې درس پرې خو بیا سي اوس کله ل شپه او کله ورستره لم پاغه لمړی ورځ باندې ما په مکتب کې داخله واخیسته او اوس په لسم
خره چې سبقونه دې برته پایل کړې دي نظمونه ملي کې یوازې غزل لیکي
نظمونه ملکم غزل مې ملکلې او دارنګ نظمونه مې ملکلې کته سي ول سلنده کې شیرونه مخکې ملنده کې شیرونه ملکلې
او هغه دې څنګه کړ راټول لیکل کا
هغه راټول دې دروسه مې د سنیت نه لیکل سي یي چاپ کوم ای بل چاته د لوستل لپاره
شه مې ربانی کوم نظم لري نظم راوړ
نظم به دروازه یو آزاد نظم لا خوړه نه یې د نظم عنوان دی لا خوړه نه یې اوس پیغل شو بس ته په خلاص وکړو مګر زیګه د سر بخون کمیس څنګه د ټول کا سپین کی کری کا سپین کو تی پچی په ټول شپو کې ته مې ته جاړه وړي وړي ګلې پستور ویښه ته شو بینې چې پرې دې ځار شم پګې پرون می ولې دی ولاړې ته هغه لري لوی سړک په غاړه نرم باران ته دې ټوپونه وحل ته دې خبرې درته زړه نازړه يم درد دې لماو خلکو پټ وساته خلق لپټ خلې خبرې کاږي دا یو کلمو کتابچه در کوم ته دې د ژوند ښه خاطرې ولیکا 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 کیسې ولیکا ژوند مې ته دی او ځواني له ونتو پام کوه پام چې له ونتو ونه کړې ژوند بیا هم ژوند دی ژوند رنگونه لري مې نه شپې لري خوبونه لري زه پرونو سترګو ګامونه واخلم د ژوند ملګری دی تاسو
نو ډیر مننه ډیر خاستانه زم پم دې برخو کې کار کوي په دې کې مطالعه هم کوي پم دې ته ورته آثار هم ګوري لیکنه چې چا کړی دی او کتابونه
هو مطالعه خو کوم کوم کتابونه سیز ما خو خېزي دغه د ادبیاتو کتابونه ولولم په کیسه کې مې د نصیر احمد احمدي ناولونه زیات مطالعه کوم او تقریبا ټول به مې لوستي دا هغه کوم کتاب سی وو کیسه څنګه ولیکو یو کتاب یې دی هغه مې لوستای دی خوب خپل ما د کیسې لیکلو کومه خاصه نه ده
کور مدان چراغلی زمو بلنه مو مناله مرکب ست په یو غزل پای ته ورسو مهرباني کوم غزل لري روایت
توره دخته سپینه لار شپه به یاد وي دا سپیڅلی ګنګار شپه به یاد وي ریګ دی راکړه ته کومره ما خام د کستر ترنا زړه ته بیدار شپه به یاد وي هر یو مون مشو قضا په انتظار کې خاص ما د خدای لپاره شپه به یاد وي د جنون په انتها کې نڅاګر یې شرمنده له شرنګهار شپه به یاد وي چې وبو د ستړي تند شو په ناړو یاد یې وساته سهار شپه به یاد وي
Say my name.